نړیواله برانډ څه لپاره وخت ځای کوي؟ د خواخوږی خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناغښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملال یوسفزی ویلی چې د پناغښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
د نیویارک په ملګرو ملتونو کې د نیویارک په مقر کې د جوړېدونکو د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې په باب مو واورېد چې مشري به هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما کوي. مخکې مو اعلان کړ مخکې چې هند له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې یو میلیارډ ډالر نوې مرسته اعلان کړل. دی مخکې د هیواد هم د افغانستان په بیا رغونه کې په تیرو څوارلسو کلونو کې شاوخوا دوه میلیارډ ډالر مرسته کړې وه. د هند هغه نوې مرسته نن هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې اعلان شو. اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل او ټاکل شوی ده چې بیګا ته به هم د هند له ولسمشر سره وګوري. د هند ته په دوه ورځني سفر افغان ولسمشر په دوه ورځني سفر تللی دی. تاسو څه فکر کوئ د هند مرستو ته په کومه سترګه ګوري؟ د هند نوې مرستې به د افغانستان په بیا رغونه کې ماسره تمام شي؟ اوس یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
ازادي راغله
ده. دا ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې بلې، لکه چې لاوریدونکو سره بلې زما غاوري د هند په مرستو غږیږو. هند له افغانستان سره یو میلیارډ نوې مرسته اعلان کړه. تاسو دغه مرسته ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دغه د هند نوې مرستې به د افغانستان له اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
بلې، خپل سلامونه تاسو ته به وړاندې کوم. د هلمند نه جزینې ما. بلې، د تاریخ په اوږدو کې وګورو هند افغانستان سره د راستي او صداقت لاس اوږد کړی دی. په ټولو کې د افغانستان سره ډېرې مرستې کړي دي. تاسو وګورئ د سلما بند په نورو مسایلو کې، په نظامي مسایلو کې او په ټولو اقتصادي مسایلو کې د افغانستان سره لاس ورکړی دی. تاسو وګورئ محترم اشرف غنی له ډېر غټ هیات سره چې هغه د اتیا نفره کېږي دوی هم ته تللي دي. له دې نه معلومېږي چې په دې کې به ډېر لوی لوی لاسته راوړنې افغانستان ولري.
بلې مننه.
یو میلیارډ ډالر یې اوس.
بلې مننه، ژوندی اوسې کور مو ودان. مننه. یو بل اورېدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. بلې
آزادی ریڈیو ٹولو کار قوم کو توڑان قوم خبر پر وا دسو چې زمونږ جلالت ماب جمهور رئیس صاحب د خیر سره تللی دی هندوستان ته. دا نه یوازې چې په دفاعي پوهنې د کرهنې او اقتصادي او تجارتي دپاره، یعنی ډېره ګټه ده زمونږ د تجارت دپاره، بلکې زمونږ دښمنان ډېر زیات دې ته متوجه کېږي چې راځي نور دښمني بس کو او د سولې په لار روان شو. خدای دې چې د سولې په لار روان شي او د هندوستان د ښاغلي اشرف غني
تاسو برعکس فکر کوئ چې د کابل او هند کابل سره یا افغانستان سره د هند دغه نوې مرستې به بالاخره د افغانستان نور ګاونډیان هم وهڅوي چې دې هیواد سره د مرستو لاس وکړي په تېره بیا پاکستان؟
بله، یو شمېر هیوادو لاس اچولی دی او یو شمېر ډېر هیوادونه به نور هم تشویق شي. هغه هیوادونه البته چې دوی سول غواړي افغانستان،
بله مننه،
هغه به نور هم تشویق شي چې د کومک وکړي د افغانستان سره.
ډېره مننه. کور مو ودان. یو بل اورېدونکی هم راخلو. ګومان کوم چې نشته. په هر صورت دا هغه موضوع ده چې تاسو کولای شئ چې بیا هم خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. افغان ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر تللی دی هند ته. سبا به هم دی په هند کې وي، خو دغه راز د افغان بي سي متسوات له شمیرې له لارې مو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راسته ولیدي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغان بیسیم اتساو اتلش میری لاره مو د افغانستان سره د هند نوی مرستو په باب ډیر پیغامونه راسته ولیدي. نور الله لیکلی دی چې هندوستان د نیمروز د لارام پر لوی لارې هم ډېرې پیسې لګولې دي او زه د هندوستان مرستو ته خوشبین یم. دغه راز لیوبل اوریدونکي زهرا له زابل څخه لیکلي چې د هند له مرستو څخه ډېره مننه کوو. دغه راز بشیر احمد همت هم له زابل څخه لیکلي چې د هند او د افغانستان د مشرانو ترمنځ غونډې د ټولو افغانانو په ګټه دي. ډیر خوشاله یو چې دوی د افغانستان پر مسایلو سره خبرې کوي. له تاسو یوه دنیا مننه. پیغامونه مو زخت زیات دي. پیغامونه هرومرو په نورو خپرونو کې درته خپرو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. او سمزو د هلمند په هني وضعیت ده. د هلمند درې سوه 95 ښوونځیو څخه ویل کېږي 125 یې تړلې دي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هلمند ښوونځیو د روان تعلیمي نصاب څخه په لږ توپیر ملاتړ کړی دی. خو د هلمند والی وایي د پوهنې د ریاست اداره بې کفایته ده، اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی او په دې ریاست کې غیر قانوني مقرریو د معارف روان بهیر سخت زیانمن کړی دی. د هلمند اوسیدونکي د پوهنې د اوسني رئیس او ځینو مسؤلینو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین په دې ریاست کې د فساد پړه د پارلمان پر وکیلانو او د هلمند پر مخورو اچوي. نور حالی له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
ترلاسو ډیر ورځې کېږي چې د ګرمو سیمو په خاص ډول هلمند تعلیمي کال پیل شوی دی، خو په ښوونځیو کې د زده کوونکو حضور کم دی او خپل اصلي شمیرو ته لا نه دی رسیدلی. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کېږي تر 100,000 ډیر ماشومان لا هم د نامنیو، غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي. یو ولس میشت وړاندې کلی چې په ندالی، مارجی او ګرش کلوسوالیو کې نامنوی زور واخیستی، ورسره جخت نږدې 250 ښوونځي وتړل سول او ځینې د جنگ په لومړیو کرښو کې د دواړو غاړو ترمنځ په سنګرونو بدل سول. د هلمند والی حیات الله حیات د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورنوي وایي هغه فرصتونه چې یاد ریاست د مشرانو او مخورو په واسطه په واک کې لري نه دي استفاده شوي، او نه هم توانېدلی دي چې تړلي ښوونځي چې نږدې 100,000 زده کوونکي له امله د زده کړو محروم دي بیرته پرانیزي.
په هر اونۍ کې یو نفر مکتوب راوړي چې د ځانې په ځای باندې راغلی، تر اوسه پورې 14 مکتوبونه د وزارت ما بیرته رد کړي دي. یعنې تاسو به خبرې یا نه، او دغه پرون نه بل ورځ مې یو بل رد کړی ده. د معارف رئیس معاونینو دا نور ولا که دومره وخت ولري چې هغه د شاګرد یا د معلم یا د ښوونکي لپاره د دې زمینې باندې یا په دې باندې فکر وکړي چې دلته د هلمند بچی څنګه تربیه شي.
شاغلی حیات پر مکرروی کشمکشنه، ناوړه او ضعیف تدریسی بهیر او د غیر مجربو کسانو رهبری د تعلیم او تربیه د ریاست ستونزې زیات کړلې. د پوهنې د ریاست یو مسؤل د نومنه شدلو په شرط ازادي راډیو ته د 125 ښوونځیو څخه 104 لسې د ولایت په شمالي ولسوالیو پورې اړه لري. په دې ښوونځیو کې 9 په مساکله، 13 په سنگین، 4 په نوزاد، 14 په واشیر او 9 په کجکی ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي دا یوازې په ریاست کې فساد او بیوروکراسي نه ده چې د بندو ښوونځیو بیرته پرانیستلو ته ستونزه جوړه کړې ده، بلکې د پوهنې وزارت له دې عمله پړ دی چې د وړ کسانو پر ځای تنظیمي مسؤلینو ته نږدې کسان او د هغوی دوستان په دندو ګماري.
اساسي مشکل دا دی چې په دواړو ځایونو کې د وزارت په سطحه او د ریاست په سطحه باندې په دواړو برخو کې مشکلات شته، ستونزې شته، او ډېر کسان د دې لپاره چې هغه راسي دلته فقط یو څو ورځې تېرې کړي او د افغانستان د بچانو هغه قانوني او مشروع حق چې هغه زده کړه ده د هغې څخه دې ناوړه استفاده وکړي، فساد وکړي.
کریم اتل وویل د شمالي ولسوالیو ترسل ډیر ښوونځي د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي دي، خو ماشینه د پوهنې د ریاست د مسؤلینو جیب ته لویږي. د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلینو هم په یاده اداره کې د فساد موجودیت نه ردوي. د دې ریاست سرپرست سردار محمد صمیم وایي د دوی په کارونو او مقررو کې د پارلمان د وکیلانو او مخورو کسانو لاسوهنو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. هغه د چانوم پټاګه نه کړ، خو اکثره د وړ کسانو پر ځای د خپل دوستانو په مکرریو تورن کړل.
د خلکو چې دا کارونه کوي هغه دلته واکمن خلک دي، هر څوک هم نشي کولی چې هلته جناب وزیر صاحب ته ورسي. هغه چې قدرت ونه لري او هلته واسطه ونه لري او پېژندګلوي ونه لري هلته وزیر او وزارت محترم مقام ته رسیدګي نشي کولی. نو طبعا هغه ډېر داسې واکمن خلک دي، هغه په د هر یوازې د پوهنې ریاست په چارو کې لاس ونه وهي. تاسو به ولیدل د قومندانۍ او د نور ریاستو په دغه کې هم دوی لاسوهنه کوي.
د پوهنې د ریاست سرپرست وایي ښوونځي د نامنۍ په خاطر تړل شوي دي، نه د دوی د بی کفایتۍ له امله. د هلمند اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د دې ولایت د معارف ریاست کې د فساد د موجودیت خبرونه ورکول کېږي، اما تر اوسه یې په تور څوک نه دي نیول سوي او نه حکومت توانېدلی دی چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې وړ او پر وطن مین کسان په دنده وګماري. د هلمند دغه اوسیدونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې اوسني مسؤلین چې د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د فساد په محوه کولو کې پاتې راغلي دي له دندو لرې کړي.
دا مهال د هلمند په ولایت کې او بالخصوص د پوهنې په ریاست کې یوازې ستونزه دا ده چې اداري فساد شتون لري او اړتیا دا ده چې د دې کسانو پر ځای باندې نوي کسان په دنده وګمارل شي، شریفه کسان په دنده وګمارل شي تر څو دغه ستونزې او دغه اداري فساد له منځه ولاړ شي.
په اوسنیو مسؤلینو کې ستونزه حل کېدلی شاید دا په خواله حل شوی وای، خو بیا هم دا باید نوي کسان با تجربه کسان چې د پوهنې د جوړېدو په برخه کې تجربه ولري باید راوستل شي.
د هلمند د 315 ښوونځیو څخه شاوخوا 120 ودانۍ لري چې د ځینو د ودانیو کارونه ویل کېږي. د ناوې، نادالي، مارجې او ګرمسیر ولسوالیو د دې وروستیو نامنیو له امله په ټپه درېدلي دي. د ځینو راپورونو له مخې په نادالي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د 16 نورو ښوونځیو ودانۍ هم د شته نامنیو پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
نن د لوی اختر درېمه ده. د لوی اختر ورځې او شپې په ټول افغانستان کې د شپې ورځو کې په ټول افغانستان کې نسبتا آرامي و. د کومې لوی امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خوست زو د خوست اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده. ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو پاڼو هم د اختر د لمانځه دودونه یو څه بدل کړي دي. نجیب الله الخیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان وایي چې د مخکې کلونو په پرتله اوس مهال د اخترونو د لمانځنې ساحه پراخه شوې ده. دوی زیاتوي پخوا به په اخترونو کې یوازې کلیوال او نږدې خپلوان د یو بل کورونو ته ورتلل، خو اوس وخت کې ټولنیزې میډیا او یوې بلې سیمې ته ځوانانو د تګ او راتګ ډېرېدل د دې لامل شوي چې دوی د کلي او قوم نه د باندې سیمو کې ځوانانو ته ملګري او دوستان پیدا کړي او بیا اختر مبارکوي لپاره ورشي. د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
په پخوا وختونو کې به یوازې نږدې کلیوالو او ملګرو اختر لمانځه، لیکن نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو له بل سره بنډارونه کوي، یو بل ته ورځي او له هغوی سره په شریکه د اختر خوښۍ لمانځي.
د تړون اونیزي د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي چې روان اختر کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان د هغو خلکو کورونو ته ورغلل چې خپل خپلوان یې په جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي.
په دې وروستیو کې ځینې غمیزې رامنځته شوي دي. ځوانان د سره خوا کې چې خپل دوستانو کړه زي د شهیدانو فامیلونو ته، د زخمیانو کورنۍ ته ورزي، توفه وروړي، د دوی د حال احوال پوښتنه کوي. په ځنګړي ډول د قربانۍ غوخه چې په خوست کې الحمدلله ډېرې شوې دي، قربانۍ د دې غوخې توفه برابرې کړي دي. د هغو خلکو کړه وړي چې هغوی وس نه لري، نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې هم همدا ډول په اخترونو کې د دوستانو سره خوا کې د غریبو خلکو پوښتنه هم وشي.
شاعر او لیکوال ظاهر شاه انګار وایي چې د سغنی اختر په لمانځنو کې د خلکو ونډه بیخي زیاته ده.
دغه لوی اختر چې دی د تیرو اخترونو په شان سږ کال هم دلته په خوست کې په امن سره په خوشحالۍ سره دا د لمانځل کېږي. ډلی ډلی دوستان د خپل دوستانو کرا د ملګرو کرا اختر مبارکیو تزي په اخترونو کې
د خوځ یو بل تنظیم مدني فعال صدیق الله بهار د اختر د منظر د بهیر په تړاو داسې وایي
موږ ځوانون چې یو اختر ډیر په خوشاله سره لمنځو په خوځ کې د خپل خپلوانو کراسو دوستانو کراسو ځوانون خپلوانو کراسي ملګریو کراسي میلو ای جوړوي زیارتو ته سی ولته میلي کې جشنونه کې اترننه کې
د خوست اوسیدونکو په دې وروستیو کې په کلیو او خارونو کې تر اختر مبارکۍ ورآخوا په ډله ییزه بڼه یو شمېر میله ځایونو او زیارتونو ته هم ځي. خوستی ځوان ایوب خان په اړه وایي:
ځوانان ملګري یاران دوستان دې ته لاړو، مبارکۍ مو وکړې او تر څنګ مو آدم مت میلې ته لاړو، چالته مو خوندوره میله وکړه د ملګرو او دوستانو سره. له ټولو ځوانانو مهیله داده چې لوی اختر په خوشحالۍ کې ولمنځي.
بلوری ته یو شمیر ځوانان چې د تفریح او د اختر د خوشحالۍ لپاره په خوست ښار کې د متون بابا غونډۍ تفریحي سیمې ته پورته شوي ویل چې ځایي اداره دې په دې پراخو غونډیو کې د تفریح او چکر وهلو په خاطر د خلکو لپاره میله ځایونه جوړ کړي، او دا سیمه چې د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې له ونو او بوټو سپیره شوې ده بیرته د له سره ورغوي. دوی ټینګار کوو چې په دې کار سره به د خوست ښار نور هم ښکلی شي، خلکو ته به د تفریح نږدې سیمه پیدا شي، او دا ځای به حکومت ته په یوه دایمي عایداتي سرچینه بدل شي.
بابر خان پارک پترو گلنو جوڑ دے، رنگینو پخائستنو جوڑ دے، ان اخترنو چنارنو جوڑ دے، اس پکی کی گی میں پلن اخکلی زد پوسو کسے لنا کلی
د افغانستان لپاره غوونه سره دی یو میلیارډ ډالر نوې مرسته اعلان کړه. دغه مرسته نن نوې ډیلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې ورسره له هغه اعلان شو چې په نوې ډیلی کې د هند صدر نریندرا مودي سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې دي. افغان ولسمشر په نوې ډیلی کې د سبا ته نن ماښام هم د هند جمهور رئیس سره ګوري.